السلام علیکم د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د اسلامي همکاریو سازمان په خپله 15مه غونډه کې د یو سوله ایز امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د ځینو ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د دې سازمان مشر حسین ابراهیم طه د غونډې په پیل کې وویل چې دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام استازولي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. دا راپور چې د افغانستان بشري وضعیت کړکېچن پکې بلل شوی. تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادي راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 243 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د ده پټوکو د افغانستان د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ته ورته راپورونه رد کړي وو. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په درېیمه ورځ هم اعتراضونه روان وو. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره بنده کړې او خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي دا لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. د ډونالد ټرمپ د محاکمې قاضي د امریکا د پخوانی ولسمشر د چوپتیا له امر څخه د سرغړونې په خاطر په دوهم ځل هم جریمه کړ. قاضي خوان مرچان ترامپ په $1000 جریمه محکوم کړ او خبرداری ورکړ چې که نورې سرغړونې وکړي نو په حبس محکومېدای شي. څارنوالانو ترامپ د سرغړونو په څلورو مواردو تورن کړی و، خو قاضي یو مورد ومانه. په پام کې ده چې محکمې ته د ترامپ د قضیې د شاهدانو څرګندونې د قاضي له حکم وروسته بیا پیل شي. څارنوالان وایي دا څرګندونې به پر هغه قضیه چې د څارنوالانو په وینا په ترڅ کې د 2016 کال د انتخاباتو نتایج د هغه مهال د ولسمشرۍ د دې کاندید په اړه د منفي راپورونو د پیرودلو او له منځه وړلو په نتیجه کې اغیزمن شول. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن تهران ته ورسید. ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي او یوې غونډې ته به وینا هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا ترینګلی دی او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي. ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژۍ د ادارې له مشر محمد اسماعیلی سره هم وګوري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. ملګري ملتونه وایي سکل د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر له ګواښ سره مخامخ کړي.
تروسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کومک کړی دی او نه دولت کړی دی، موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی، د حساب نه کومک نه دی شوی.
مولانا فضل الرحمن په یوه تازه وینا کې ځینې پخوانی حقایق راسپړلی دي. په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څیړنې بندي شوې دي.
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به په هغې تېرېدل نو جل به وهله. د ده د هلو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډېر کار پکې کړی دی سړي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کنټرول لپاره د طالبانو د حکومت پر هلو ځلو بحث کوو.
هیله من یو چې د افغانستان د دهقینو چې د کوکنارو په کرکیله کې تجربه لري ثبت شي او زموږ اندازې معلوم شي.
دا بحثونه به په 15 دقیقې پروګرام کې واوري او دوه تیر سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو راپورونه ته د اسلامي همکاري سازمان د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې د یو سولیز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ د افغان انجونو او خځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وو. امید ظهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سوله ایز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشي توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړې. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره له ترهګرۍ او نشي توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځه وړو لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته خبرګون نه دی خوده. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګېدلې دي. لودو یوا صفی عارفی ده.
ای واقعا خود کړنې د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړی بنسټونه او د دیموکراسۍ پلوي هیوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو ماشومان او د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشري مریم معروف بیا پورسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکس پاڼه یو خبره کړې ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لوی وسله ده. له دې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره کړو.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان سان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لای غوښتنې نه دي منل شوې. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر مولا حبت الله هم لیدنې انکار کړی وو.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون سیمه ایز خبریال ندا محمد نوري نیولای دی. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا اعلامیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو پر پرله پسې نیونو اندېښنې ښودلې او د نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبریال نیونه یا رد یا تایید کړي نه ده. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د خبریال ندا محمد نوري د نیول کېدو خبره کړې ده. په تایید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا خبریال د یکشنبه په ورځ د مې په 15 د طالبانو د حکومت د استخبارات لخوا نیول سوی دی. دغه بنسټ ادعا کړي چې د طالبانو استخباراتو د ښاغلي نوري پر کورنۍ فشار راوړی چې په دې اړه له هیچا سره خبرې ونه کړي. ازادي راډیو د دغه خبریال له کورنۍ سره په خبرو کولو د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو مجاهد له دې وړاندې په ورته پیښو کې ادعا کړې وه چې ډیری خبریالان له ژورنالیستیکي کارونو پرته په نورو تورونو نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي. په تایید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون د کلتوري کمیټې مشر محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 سال گذشته ما شاهد بودیم که
په تیرو 3 کلونو کې موږ شاهدان یو چې واکمن نظام د رسنیو د کار په وړاندې دریځ نیسي او له دښمنۍ ډکې کړنې ترسره کوي چې دا د یو شمېر ژورنالیستانو د تیښتې لامل ګرځي او په هیواد کې دننه د رسنیو کار ته زیان رسوي چې دا په هیڅ صورت د هیڅ لوري او نظام په ګټه نه دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په پروان ولایت کې د سیمه ایز خبریال ندا محمد نوري نیول کېدل تایید کړی دی. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو ویلي چې د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې خبریالان د خپلو مسلکي کارونو په ترسره کولو کې آزاد دي او چارواکي نه باید د دوی پر فعالیتونو محدودیت وضع یا دوی وګواښي بلکې ملاتړ وکړي. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځه تلو په حال کې ده. د دې ډلې دوو خبریالانو چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نمونه په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
له تیرو نږدې 3 کلونو څخه په افغانستان کې په رسنیو کې کار کول ډېر ستونزمن حالت کې دی او ډېر سخت کار دی. تیرو هغو غونډو ته بیا کوم رسم چې د طالبانو د چارواکو له لوري لمنځل کېدل په داسې ځایو کې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. یوازې خبریالان د هغه څه حق او اجازه لري چې د طالبانو له لوري اول نشر سي بیا خبریالان ناقش کروي. یو ډول د بیان ازادي د مرګ په طرف روانه ده.
موږ نه میتونیم چې زرا که بخواهیم نشر کنیم او محدودیت ها زیاد است.
موږ نشو کولای هغه څه خبره کړو چې موږ یې غواړو. محدودیتونه ډیر دي. په افغانستان کې ښځه اوسېدل ډیر سخت دي او بیا دا چې خبریاله اوسي او په ټولنه کې اوسېږي او یا هم دا چې د طالبانو طرف واقع شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بیپول خبریالانو سازمان RSF تیره جمعه د مې میاشتې په 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان وکړ چې د دغه سازمان د رسنیو د ازادۍ د شاخص له مخې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPG هم څو موده وړاندې ویلي و چې طالبانو په 2021 کال کې بیا وخت له رسیدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه عمل کړی دی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړی دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په 2023 کال کې د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو ترمنځ افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو بهیر لګواک سره مخامخ کړي. اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې بودیجې ته تر ټولو زیاته اړتیا د خوړو د خوندیتوب او کرنې په سکتورونو کې لیدل کېږي چې په ټاکلې موده کې له 10 میلیون افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د برابرولو لپاره 10 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر اړې کورنۍ وایي د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له کبله بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د یکشنبې په ورځ خپور شوی راغلي، لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو په رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشتوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپناه او د سرپناه بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوي چې د روغتیا برخه او بیړني روغتیایي خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې د ماشومانو ملاتړ، اوبو ضد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې د 10 میلیونه افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاوو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشتوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او 3 کاله کېږي چې بیکاره ده.
فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هست.
زه له 3 کلونو راهیسې بیکاره یم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپلې کورنۍ لپاره روزی نسم برابرولی. بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په ننګرهار ولایت کې بلې میرمنې فریدې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کومک کړی دی او نه دولت کړی دی، موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی، د حساب نه کومک نه دی شوی. ګزاره د تیرونو همدغه لاسي صنایع باندې اوشی نشی جوړو، هغه بیا نو خرڅوو، هغې باندې ګزاره خپله کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي. د مرستې د کموالي او مرستې درولو دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه اړمنو کسانو له ډلې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو د شیبه پام وکړئ نړیوالو مسایلو ته. اسرائیلو د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتي دي چې دغه ښار او د دې ښار ځینې سیمې تخلیه کړي. عامو فلسطینیانو ته د اسرائیلو نننۍ خبرداری په دې معنی دی چې اسرائیل په رفح کې د حماس ډلې پر ضد پوځي عملیاتو ته نږدې شوی دی. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمېر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1 میلیون جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د می میاشتې په 6مه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو، اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلي دي. د رفح له اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوي چې 40 کیلومتره لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرائیلي پوځیان پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځه سیمه کې د 14 غږونه هم اورېدل شوي دي. رویټرز خبری آژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر 2 کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرائیلو پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅولې پیل کړي چې د محدودې اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووزي، خو د عملیاتو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرائیلو د تخلیه له خبرداري وروسته یو شمېر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي او یو شمېر نور بیا په خټو او دوړو کې پلي له رفح څخه ووزي. د رفح یوې اوسیدونکې امینه ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لوی نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. له تیرو شاوخوا و میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوی اسرائیل پر رفا د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو له اسرائیله غوښتي چې د رفا له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د تیر اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو غلچکي برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې برمته کړل. په غزه کې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي دي. افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر کډوالو ازادي رادیو ته ویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. به هم فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وای د روان میلادي کال د اپریل له 21 تر 28 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. آی او ایم په خپل دغه تازه 19 راپور کې چې د یک شنبه په ورځ ناوخته خپور کړی زیاته کړی چې له دې شمېره 3,01,01 کډوال له ایران، 1,15 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. آی او ایم په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوې، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3,01,000 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که څه هم پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپکتی ز کورنۍ له کړهونو سره مخ دي.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغې ورځې چې راغلی یو له بیکاری نه په کور ناست یم. خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکی فواد ربانی هم ازادي راډیو ته وویل
خلق له سخت بیکاری، بی وزلی او بیچارگی زوریږي. د کاروبار زمينه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې وان دازه پیسې او لکته لا یا نور څه له ایران راوړي هم و ټولې خرڅ کړي او اوس شهر کار ترلاسه چوي. دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار نشي ترلاسه کولی.
د بیرته راستنېدونکو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په ایکس پاڼه لیکل شوی یوازې پرون او د غوایي میاشتې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستنېسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوي دي. د آی او ایم په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزه، تذکره او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستان بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډاله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواده ایستل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم مخکې ویلي چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې هڅو ته ځانګړې شوې ده. بس خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د جاپانی تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. د راپور لمخه په دې اړه څرګندې ده د طالبانو له وکمنۍ مخکې حکومت نه نیولې تر اوسه پورې درېدلې دي. جاپانای مرسته کوونکی تیتسو ناکامورا چې په کاکامورات مشهور و په 2019 کال کې په ننګرهار کې په ډزو ووژل شو. ابدا سپوږمۍ د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ان ایچ کا په نوم یوې جاپانی رسنۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا چې په کاکامورات پیژندل کېده د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې درول شوې. د دغې رسنۍ په هغه راپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاو د یک شنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. تیتسو ناکامورا په 2019 کال کې په ننګرهار ولایت کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه ښکاره نه ده چې نوموړی چا یا کومې ډلې د کومې موخې لپاره په نښه کړی و. خو د جمهوري نظام پر مهال د ننګرهار مخکینی والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ناکامورا د تحریک پاکستان یعنی تحریک طالبان پاکستان د ډلې د یو قومندان چې له آی ایس آی سره یې نږدې اړیکې درلودې امیر نواز محسود چې په حاجي دوبۍ مشهور و لخوا شوې ده. هغه دا هم لیکلي چې امیر نواز محسود د کابل په یوه بله پیښه کې ووژل شو، خو په ټکو یې د عظیم په نوم یو افغان همکار یې ټپي او ونیول شو. د نوموړي په خبره پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته عظیم له زندان خوشي شو، خو دا چې اوس چیرې دی ورنه خبر نشته. هڅه مو وکړه په دې اړه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نشو. د ان ایچ کا جاپانی رسنۍ د راپور له مخې د ناکامورا د اوبو لګولو کانال چې د نوموړي یو د نابشپړو پروژو څخه و د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د طالبانو د دولتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په حضور کې له یو نیم کال کار وروسته د شنبې په ورځ پرانیستل شو. راپور کې ویل شوي تمه کېږي چې یاد نوی کانال به شاوخوا 14,000 ځایي اوسیدونکو ته د ژوند د ښه والي او همدارنګه د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په راپور کې د پېښور کای سازمان په نوم د جاپان د نادولتي بنسټ د مسؤل فوجیتا جیکو له قوله چې دغه کانال بودیجه یې برابره کړې راغلي چې په افغانستان کې وچکالۍ ته په کتو به خپلو هڅو او فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي چې د ناکامورا د اوبو لګولو سیستم په خپلو سیمو کې عملي کړي. د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورا د پروژو یو مسؤل دیدار مشتاق ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له وژل کېدو وروسته د نوموړي درې پروژې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا د پلان یا د اردوګانو مطابق مونږ د خپل جاپان د دفتر څخه تحویل کیږو او په نګرار کې زمونږ پروژې دي چې یو پروژه تقریبا یو نیم کال مخکې شروع شوې او د کوټ ولسوالۍ کې هغه په خیر سره تکمیل شوی دی. د اپریل په آخره کې نو دوه درې ورځې مخکې مونږ د هغې افتتاح درلوده تکمیل شو. د هغې نه وروسته اوس مونږ د نازیانو په ولسوالۍ کې بله د آبیارۍ پروژه تر کار لاندې نیولی دی او کارونه هم روان دی زمونږ د ټیم. مونږ
د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټر تیتسو ناکامورا ترسره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډېر ارزښتناک او اغېزمن ګڼي. د دوی له ډلې هغه ګل شهید ازادي راډیو ته وویل
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به په هغې تېرېدل نو جل به وهله. د ده په هلو ځلو سره د ګمبیري دښته هغه سوزانده دښته چې په افغانستان کې ډېره مشهوره وه نو د ده د هلو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډېر کار پکې کړی دی سړي. نو د یوازې نه ده چې دا دښتې اباده شوې ده په هلو ځلو، بلکې د دې ولسوالۍ هغه ساحې هغه سیمې چې هلته به په کال کې یو ځلې هم هلته فصل سم نه کېده نو د ده هلو ځلو په نتیجه کې هغه ځمکې اوس په کال کې دوه درې څلور فصله ورکوي.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکي مجیب ازادي راډیو ته وویل
د درینور ولسوالی چې اوسېده هلته دی د یو کلینیک مسؤول و هلته د مریضان کتل هغه زیات مریضان چې هلته کوم کیسونه راتلل هغه ټول د پوستکي او اسهالات ناروغي وه بیا هغه په ده کې ریسرچ وکړو ریسرچ دا شو په دې منطقه کې د صحیح اوبه نشته دی نو هغه دې منطقې ته د اوبو کویانو کار شروع کړو د هغې سره یې د مروارید په نامه کانال چې په 2002 غالبا 2003 کال کې شروع کړو
د ډاکټر ناکامورا تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه بیل شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوب شوي او زرګونه جریبه ځمکې یې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا 500,000 خلک یې له ګټې برخمن دي. ناکامورا چې د جاپان د فوکوکای سیمې نه افغانستان ته تللی و د 2019 کال د ډسمبر په 4 نیټه په جلال آباد کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. ډاکټر ناکامورا ته په افغانستان کې د هغه د بیا رغونې کارونو په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
9:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې بحث پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15 غونډه کې د اصولیز امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د ځینو ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د دې سازمان مشر حسین ابراهیم طه د غونډې په پیل کې وویل چې دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازولي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. د راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکېچن بلل شوی 13 دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 243 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا د تازه اندېښنو او راپور په اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې د تورته راپورونه رد کړي وو. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په 3 ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له 3 ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی او خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي دا لویه لره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرله د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي خو د پاکستان حکومت یې نه مني. د ډونالد ټرمپ د محاکمې قاضي د امریکا د پخوانی ولسمشر د چوپتیا له امر څخه د سرغړونې په خاطر په دوهم ځل هم جریمه کړ. قاضي خوان میرچن ټرمپ په $1,000 جریمه محکوم کړ او خبرداری ورکړ چې که نورې سرغړونې وکړي نو په حبس محکومېدای شي. څارنوالانو ټرمپ د سرغړونو په 4 مواردو تورن کړی و خو قاضي یو مورد ومانه. په پام کې ده چې محکمې ته د ترامپ د قاضي د شاهدانو څرګندونې د قاضي له حکم وروسته بیا پیل شي. څارنوالان وایي دا څرګندونې به پر هغه قضیه چې د دوی په وینا په ترڅ کې د 2014 کال د انتخاباتو نتایج د هغه مهال د ولسمشرۍ د دې کاندید په اړه د منفي راپورونو د پیرودلو او له منځه وړلو په نتیجه کې اغیزمن شول. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسی نن تهران ته ورسید. ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له ایراني چارواکو سره وګوري او یوې خبري غونډې ته به وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا کړکېچن دی او د اټومي انرژي نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي. ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژي د ادارې له مشر محمد اسماعیلی سره وګوري.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم.
نن پرې بحث کې په بدخشان کې د ورستو اعتراضونو موضوع چېرو چې ویل کېږي د ولایت په دوو ولسوالیو درایم او ارګو ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ. په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یوه کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د ځایي اوسېدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تر دې یوه ورځ وروسته د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلي کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یوه ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وړ مورز وویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېچ د کوکنارو د کښت له امله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوخت و هجوم وروړی و. هغه همدارنګه وویل چې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت هم په یوه صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویل چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسېدونکو لخوا اعتراضونه تیروتنه بللي او سیمه ییزو چارواکو ته یې سپارښتنه کړې چې خلک پوه کړي
عاجل توصیه شوان کی از اقدامشون جلوگیری بکنن بازیت نشوان.
خلق باید په بیرانی ډول توصیه شي چې له دې اقدامات لاس واخلي. داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدامات د بدخشان په لور حرکت
وکړي. بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه.
بدخشان کې ورستۍ پیښې نن د 25 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته درشو. د کوکنارو پر ضد د طالبانو د حکومت مبارزه له څه باندې دوه نیمو کلو راهیسې پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد ادارې یو این او ډی سی د 2023 کال د نومبر په 15 په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپلې نوې سروې په موندنو کې ویلي لکه چې د کوکنارو پر کر بندیز لګېدلی په دې هیواد کې د کوکنارو کر 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوې دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلې دي، د عوایدو بل منبع نه لري چې بلاخره مجبوره سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې د میز میلمنو، همکارانو او ټولو معزز اورېدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. بله، لکه څنګه چې تاسو ویلي، د 2022 کال د اپریل میاشت کې چې کله د شته حکومت لخوا د ټولو مخدره موادو د کرکیلي او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ او تاسو ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې، لکه تاسو چې اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې څوک بیا پرې نه خودل شو، یا چا هم که کرلی وو، حتی که په کلاګانو کې کرلی وو، هغه له منځه لاړل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زری د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه و اړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15 مې 2023 کال راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کار کیلا روانه وه. موږ او تاسو که د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2023 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا خبر شوه په دې کې ول شوی چې شپږ زره او 200 ټنه اپین په 2000 دریستم کال کې تولید شوی او په 2000 دریستم کې دا 333 ټنه راخته شو چې د دې 333 ټنه نه دی چلیری شتراته د ټنه هیروئین تر لاسه شوی چې 50% سلنه بهرنۍ وادونو ته صادرولو په کیفیت برابر ده.
انصاری صاحب په دې ورسته خبرې وکړو هدف دا ده. بله په دغه راپور کې درسته ده یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنارو د کښت له پلوه هغه عواید چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارد دی. دا ډېرې پیسې دي، یعنی کروندګرو د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه په دې باندې بیا هم خبرې وکړو. ماری صاحب، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. که غواړئ زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړئ هم خو راځو دې ته چې پرون د بدخشان د درایم او ارګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغه دوو ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکلیک صادر کړی. هغه پریکلیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، په دې کې ویل شوی دی چې که حکومت تریاک له منځه وړي د خلکو په همکارۍ د له منځه یوسي، خو نه تاوتریخوالي پرته. او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي، هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده چې هلته پرېښودل شي، ټول باید له منځه ولاړ شي. که چېرې خلک کوکنار کري او یا بیا په خپله له منځه نه وړي، خو نو طبعا له ځواک څخه کار اخیستل کېږي، که څنګه؟
تاسو تخنیکی همکاران ته، جناب انصاری صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. ګورئ، دولت خو اوس فلان په دغه جغرافیه باندې طالبانو نظام حاکم ده او خلک ته وایي چې مالیه هم راکوي، بیعت هم وکړي، خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې بیا د اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کېږي، وجه ورکول کېږي، هغه ورکړي، امتیاز هم ورکول کېږي. امتیازات یې بیا داسې چې دولت په مقابل کې دوی وراثت، حراست، څارنه، پالنه، عدالت، تحصیل، کار، هر څه دفاع دینه بد وکي او کوي. دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده. هم یو سلسله امتیازات لري چې عوام خیا دولي خلک باید ته مالیه ورکړي، باید ته مکه حکم ممني فرمان ملي، قوانین د نظم ټول لپاره ملي، او موجبه او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت وسیني دولت فرمان ورکړي، ځکه دا حاکمیت لري په افغانستان. حاکمیت خو زده ده په کوم ساحو ته چې د امر چلي هغه تحت حاکمیت ده دي. پخوا خو به سکه چېرته چلېدله یا به چېرته په اسلامي رژیم کې خطبه ویل کېدله، او برنه حاکمیت خو به جدا مسله څوک په رسمیت پېژني کنه. دلته فرمان ورکړه چې په ټول افغانستان کې باید کوکنار یا مخدره توکي کښت منع سو، څوک باید ونه کړي او څوک باید ونه کاري او څوک باید تجارت ونه کړي، سوداګري ونه کړي. نو په ټول افغانستان کې دا پلس یا په زور یا په رضا او هیڅ چیرته ستونزه پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولس ستونزه پیدا کیږي. دا خپل یو سوال ده په دې واخان او په دې پامیر په خره کې، او انعکاسات هم ګورو په پارتنرس ډول. راو دې ته دا مثلا مشروعیت لري چې وګړي دي او مودې او خاورې د جغرافیې کې د دولت ظلم زیاتای، یا مثلا ستم ویني یا بې عدالتي ویني، دوی هم حق دي مظاهره، لاریون، غږ پورته کول، مثلا مجادله کول، د دې دروازې او ټکول.
خو مارسب د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید. هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده او هغه بلوا بلل کیږي، او کله که د بلوا موضوع مطرح کیږي د طالبانو په حکومت کې، نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا له منځه وړي.
نه، هغه خو مشروعیت نامشروع ده. مثلا تاته وایي چې دلته خلکو باندې غرض مه کوه، ته خلک ته به د جګې مظاهره کې دا خو مشروعیت نه دی، دا خو حقیقت ده. حکم ته په تامه پلی کړه. تا ته وایي چې دلته هم یو څوک به مثلا په اروپا کې د ترافیک سرغړونه کوي، له سره څراغه به تیریږي، بیا مظاهره به کوي، خو سترک د ابلیتي ده بس مستبد نه تیر سوله. تا ته ویلي ته به جریمه ورکوي. دلته ویلي ته به کوکنارو مثلا کښت مخدره توګه به نه کوي، تا هغه کوي، به جګې دا خو به مشروعیت نه لري. ما عمومي وویل، عمومي د ظلم د بل جاته او کچېرې دلته کچېرې دلته په زور زیاتي باندې چاته ونه وځي، یا مثلا د مخکې له خبرې اطلاعنه دروازه رو ماته، دا بیا صحیح ده. دې په وړاندې مظاهره کول داسې خبره ده، بس دې ته سیاسي خبره بل چېرته ده.
هم دا خبره ما کوله مارش صاحب، داسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځینې نور مسایل مطرح کوي. ښایي وایي دا د کوکنارو پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي، ځینې نور نارضایتۍ وي. آیا فکر کوئ چې د دې تر شا ځینې نورې نارضایتۍ شته د طالبانو د حکومت پر ضد په وړاندې؟
نه، هیڅ نارضایتي دا مسایل نشته. ډاکټر صاحب، ګورئ، کچیر داوی د بدخشان خلک تنا تغه یو پدرام او کوفی او ربانی او یو څو نور چې دي د خلک وخت تاریخي او د غریبان په جنگ چې خپل په اروپا او په دنیا کې مزي او چرچې کې د هم دوه خلکو حق او حقوق له وخت لوټه کړل قصنه جوړ کړل بیا د بدخشان خلک ډېر متدین خلک دي ډېر آرام خلک دي غرنیز خلک دي لاسو تیوبرې چاو دي دي دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیعت کړی دی اطاعت یې کړی دی او ډېر مسلمان خلک دي او تقریبا پنځه اویا فیصد دا اوس طالبان دي حتی مخکې طالبان وو په جهاد کښې دوی اوبسه هم درلود دا سیاسي ناسمه جدا مسله ده دا خلک آرام خلک دلته اوس توتیې روانې دي دلته غواړي مثلا توتیه د بدخشان په ټوله معنا باندې نا ارامه کړي داسې هم الله صالح وایي دا خبره کوي په درام یې کوي کوفي یې کوي اوبل یې کوي اوبل یې کوي
بالکل
خبر استخبارات کار کہ چاروا کے استخبارات کی سالت چھ استخبارات خبر دیکھ خان لار جوڑول سرک دی چین مخه منه کوي بندې نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي بلې خواته ته تاجکستان کې ولې ډېر زر عسکر یا پیاسو پروسه کار هغه ته تعدید جوړېږي د سینجان سیمه نارامیو ته غوریانو دایشان راوړي یا پیا کوي دا د پامیر نقطه ده ډېره پورته هلته په غرو کې چینی اوبه خوږې شته ونې شته ښه پناګاهې دي او که چېرې خوراکي توکو ته ضرورت شي که لاره بندې لا بخر وام له تیارو جازو نه هم ورته اچولی شي مره اوبه
بله
دا تاسو ته روانه دي
تاسو نور
د واخان مسله غواړي پاکستان تر تاسو د ولاره ته جوړه کی
تاسو
دې لپاره د بدخشان ترګزه کول په نور ولایتو کې دا څه سوز نه جوړيږي او بل خو نه طالب مسلاس لري کین لري بیا د څنګه د لاریون ته اجازه ورکړي روان او دوه درنجل منجلې کان په کابل کې پر دکی درز پکې یا د پهلمن کې مثلا څوک تر پورته سول درز پکې ولې او دته چې دغه د ژوند کې داخله ټول کورو ته ځي نو بیا اول د څه او تری خواله مې
نه نه
مرزه سیاسي مسائل دي
هغه
لپاره دا د بدخشان وای نه آرام کی
نه نه انصاری صاحب تاسو څه پکې وای اوس چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کې که چیرې دغه سې اعتراض کیږي یا راپورته کیږي ځینې کړۍ هم داسې ویل کیږي شته چې له دې نه ډېره غټه موضوع جوړوي هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالۍ ځپلی دی د افغانستان د نفوس هغه ملګرو ملتونو په وینا موږ تاسو هم پوهیږو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي کله چې دغسې موضوع راپورته کیږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر وږي دي بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري د منبع عواید پرې درېږي نړیوالې ټولنې په تېرو شلو کلونو کې میلیارډونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولې خو یې ځای ونه نیوه طالبانو په دې دوو کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او اوس صفر ته نږدې ده خو هغه څه چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستې دي نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغه څه مرسته چې باید کړې وای د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړې ولې
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره موږ فکر کوو چې نړۍ او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین لپاره کېدای شي دا په سم رسمي شکل وکرل شي له د حاکمو واخیستل شي او د نړۍ د درملو په فابریکو کې له دې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي له بده مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروینو یا د افیمو د تولید په اړه کېږي ورته چلند په نوره نړۍ کې نشته موږ او تاسې وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي هلته هیروین کرل کېږي په قانوني شکل حکومتونه اجازه ورکوي هغه د دیاقینو نه بیرته ترلاسه کیږي او درمل ترې جوړیږي موږ په ورته ډول هیله من یو چې د افغانستان د هاکینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري، دوی ثبت شي، راجستر شي او زمکو اندازې معلوم شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروښودل شي او دغه کم لاسته راوړنه چې د اپینو ده یا هغه په هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي. موږ فکر کوو دا به هم د اقینو سره مرسته وي، هم به د افغانستان د پرمختګ اقتصادي ودی او پرمختیا په برخه کې هم هم د نړۍ د فابریکو سره لوی مرسته شوی. نسبت دې ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي، هلته بیا د خلکو بچي او ځوانان دغسې غیر قانوني مخدره مواد روږ دي شي او هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړي او خپل هغه کم قوتونه او ظرفیتونه چې دي هغه یې د لاسه ووځي.
مننه انصاری صاحب. مارر صاحب راځو بیا هم د بدخشان. د بدخشان په دغه دوه ولسوالیو کې چې کوکنار اړول شوي خلکو یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی، په تېره بیا کروندګرو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې که راشو همدې خبرې ته چې که چېرې بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي خو دوی پخپله هم حاضرېږي چې دغه کوکنارو کښت له منځه یوسي، ځکه چې کله ناقانونه اعلانېږي خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړله چې د بدخشان خلک هم تابع دي، هغه صرف فرامین چې په افغانستان کې اوس هر څوک چې په قدرت کې دي هغه پلي کړي عملي کړي. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې چې تر اوسه پورې له مرستې ډډه کړې ده، آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي که تر شا یې نور ځینې نور عوامل پراته دي؟
ګوره طالبانو خو دا کښه منع کړې، توپک په زور منع کړی ده،
خو په هر څه چې وي بله لار وله ستاسو په نظر؟ په دې تېرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې، د کوکنارو پر ضد باندې، په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه 3 میلیونه په مخدره موادو باندې روک دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودري شوي دي د خانیاتو په مختلفو هغو باندې، هغه هم نتیجې وي خو چا ونه کړل.
نه په تېر رژیم کې دا دقیق خبر نه ده، لوی لوی مافیا په دې کې کار کوي، خپله چارواکي په کلاس سره در خپل په ګیر سره اسنادونه خپل پارلمان راوستل، دوی خپل تر اروپا پورې تدبیر وکړ، تاسو ته هالند سلواګو چکه پر دې سره ولا اته لاس په کډر پارلمان شتمن سول، دا هم ثبوت سول چې دوی خپل تیزاب بعض مواد اته تخمو
خو په هر صورت تیر حکومت جدی نه و، نړیواله ټولنه هم جدی نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل
بالکل. اوس دغه هدف چې ترلاسه کیږي یا ترلاسه شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي، افغان بزګرو سره؟
ګوره دا وخت تاسو سوال وکړ چې بدیل باندې کار چې په هرات کې زعفران تخم ورکړه کوډې ورکړل، مرم په موږ ولسوالۍ کې بیا کوکنارو کښت تولیدېده، یعنې خلک په دې سره دېکه پیسې ډېره ده، ګټه ډېره کوي، په هر ډول باندې دولت راسره رسی نه هغه جوی کې کوي. هم د خپله بدخشان کې د دې سیستم دا ده چې دوی د خپله باغ ډېر لوی یو چاردیوالي یا مثلا یو بار ورته وایي دا را چاکري، په همدې باغ کې د دوی کور هم وي، څاروي هم وي، هلته لوی لوی جنرالات خپل ځای کې، نو هغه لپاره دولت کله ځي د طالبان ته دی کوکنارو د جوګر دی کورنه ماته دی ګوره ته ډیره بده پر دا د صف دوه درې جو کې سره دوه کټه تر اوسه ولول سوي دغه دی طالبان سره مصالحه برخورد کړی ده، اما دا خبره ډیر لوی دل لکه باندې نه کاسات دا مصالحه د سیاسي ابواب لري، دا کوم مصالحه د کوکنارو د دې مسلې ډیره ځاتو مهمه سن ده.
بله تاسو مخکې وویل، بله مارسته تاسو مخ یادونه وکړه چې آباد ډیر وسی دی، کوریدور دی واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه زین نور. خو راځو که دې خبرې تک ک طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار لمنځه یوسي چې هغه سي لیدل شوی هم دی لمنځه وړي، د بزګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی، هغه چې بل منبع نه لري، اواید نه لري، هغه به څه وکړي؟
دا فکر کدی نه کړی، تدابیر او تنین ولا دا بیا واکنه ظلم واکنه او زیاتای ده ستم د غریب خلکو سره. افغانستان کې واکن فقر بدبختی سره هغه 50 کالو یا 50 کالو جګړو خلک ډیر زیات اړ کړی، ډیر نیاز لري او نړیوال سره افغانستان په انزوا حالت کې ده. طالبان ته چې هر څه وایي، مثلا د اسلامي همکاري سازمان کې بیا استاد موږ ته په افریقایي واکې کومه غونډه وا بیا هم دا تاکید څنګه درې شمند کې مونږ دې اصلاحات نه راولي یعنی دې نړۍ سره اړیکې نه غواړي نړۍ سره اړیکې نه نړیوال داستین دریږي کله چې نړیوال مرسته ودرې بیا نو وګړي دې ملت طالبان نه څه کولای چې مثلا په کافي اندازه ته خوراکي توکي ادا کول ورکي نه بوراون مخنیوي ونیوي چې د طبي آفاتونه ژوند زندگی ته بیا نو دته مشکلات جوړيږي کېدای چې دا هم یو توجه په لوی لاس باندې خلک فقر ته نه نوېستل او لوګینه د دله تپر جوړه کړه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور عباسي له ظلم له تمو په لوڅو لاسو بیا نو مجبور دي داخله $200 په مقابل کې دایښ ته ځي کبره پاتې ځي نو کېدای شي دغه څه توصیه نه یا کېدای شي دا سیاست یې طالبان خلک خپل روزګار سره مجبور دي چې کله نو ته متوجه نه شې چې څه کوي هغه به تر سره کوي کومه ادا کوي دا روان به ته بیا نو دته ټول مسایل چې څنګه ګوري ګونګي ګون حالت کې داخله فکر کوي ټول
استخباراتي لوبي مننه مارسه انصاري صاحب په افغانستان کې خلک ډیر شتمن ندي په تیر بیا هغه چې خانان ورته وای ډیر زمکه ولري نشته دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب زمکه لري او په افغانستان کې لکه څنګه چې مارسه صاحب مخکې ورته ویل چې هغه مافیایي کړي چې کده کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال او هغه هم د بیچاره بزګر څخه چې کې دیو جرب دو جرب زمکه لري د همدغه د کوکنارو حاصل بل راټولول یعنی په لوی پیمانه پکتار وکتار زمکو کې چې د یو چا په لاس کې وي او په سر کې بیا هغه یو کړې د مافیایي وي یا بل وي او هغه تنظیم کړی چې دا کوکنارو کړل شي او حاصل راټول کې ممکن په افغانستان کې مونږ نه دی اوریدل او نن لیدل دي خو یوازې هم دغه د خوارو غریب بزګر او دهقان چې ژوند او ټول اواید په همدغه کوکنار پورې تړلې دي د مجبور چې کوکنار وکړي ځکه چې په کم ځمکه کې لږ حاصل ډېرې پیسې ورکوي اوس کراشو دې خبرې ته چې کوکنارو کار اړول شوی طالبان وایي چې ټول صفر ته موږ رسوو خو دا بزګر به څه کوي وچکالی ده غنم یا نور کښتونه یا نور بدیل هغه څه چې د دوی اړتیاوي دي هغه له دغو نورو حاصلات څخه ترلاسه کیدونکو عواید هغه د دوی اړتیاوي نشي پوره کولای
دغه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده کومه ګټه ست افغانستان د مظلوم او فقیر خلکو حالت او وضعیت ته وګورو تر دې ډیر بدتره ده خلک خو دا وایي چې بزګر کوکنار کری او هغه چې کوکنار کری هغه به ډیر شتمن وي امکانات بلري مګر دا څه نه ده که تاسو د کوکنارو د کروندګرو پوندې او لاسونه وګورئ چې څومره چاود دي تاسو شونډې وګورئ تاسو د هغه د اولادونو خې او لاسونه وګورئ د هغه ژوند وګورئ تر ډیرو به لستونزو ډک وي د هغه بیچارهګان کې په خپل یو جریب یا دوه جریب ځمکې کوکنار کرل نو اکثره به د کوکنار د هیروینو د سوداګرو قرضدار ول هغه به تر مخه پورونه اخیستی و له دکاندار د کلی د دکاندارانو به قرضدار و د منډی د دکاندار به قرضدار و او کله به هم چې اپین نو پلورل شو لا به دوی تر مخه پلورل او مثلا که د اپین نرخ به 10000 افغانۍ و حاصل په وخت کې دوی بلا په 15000 افغانۍ پلورل او ځکه ضرورت به لرلو نو دلته د چې تر ټولو لوی ګټه یې هغه چاته رسیدي چې هغه لوی کاروبار لري د هیروینو او د اپینو
سوري سب زیات وخت نه لرو
په دې کې ګټه ډیره حل تر رسیدي نو په دې وجه مونږ ویل شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یې نشته یا په خوا هم نو او یا هم په کې فسادونه وکړه د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې له خوا به د معیشت بدیل په نوم څه امکانات راغله په بوجۍ او بوجۍ او اصلاحو اتو خو موثره راغله چې باید کاروانګرو ته وسپارل شي مګر د حکومتي فسادونو لامل به خلکو د بوجۍ په ځای په لمنو کې نه سره او اصلاحو اتو خو ملو دومره لږ به ورته ورسیده نو فلهذا دې د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کاروانګرو ته ګټه ونه کړه او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نه کړی شو نه په ملي سطح او نه په نړیواله سطح چې دا غوښتنې ستونزې حل کړي
مننه کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارچ زموږ د 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ کور ودان
زما کور پتا جنت دې د پار پرختي زما کور پتا جنت دے ما د پار پرختي جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی